کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو، نن ورځ زموږ او ستاسو دغه د امریکا کوم جغرافیایي جوړښت ته چې وکتل سي، نو ویلی سو چې د جنوبي اروپا یو له مهمو مذهبونو له جملو څخه د کاتولیک مذهب پیروان په لاتیني امریکا کې استوګنه کوي، او نور دینونه هم پیروان پکې شته لکه مسلمانان او یهودیان هم د امریکا په لویه وچه کې په زیاته کچه سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې دي د پروتستانت مذهب پیروي کوي، چې د امریکا د لویې وچې نور اوسېدونکي بیا د کاتولیک مذهب کسان دي. او جنوبي اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبي اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د نفوس او مذهب په هکله، همچنان د سیاسي جغرافیې او د دې ترڅنګ د امریکا د لویې وچې د نژاد او بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې تاسو ترلاسه کړي وو سیریا په یوسف اوسي وو سیری اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو درنو زده کوونکو دپاره مې دوې پوښتنې چمتو کړي چې هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. لومړنۍ پوښتنه تکراروم، د امریکا هیواد له څو ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څرنګه دی؟ دویم سوال که درمونه زده کوونکو، آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکي مناسب اقتصاد او اجتماعي شرایط لري؟ که چیرته لري هوک، او که چیرته نه لري نو نه نوشته کي. نور نو که درمونه وګلالی زده کوونکو، زما راسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او یو څه پوسي اوسېږي. تر بل داسر درشته پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې له احترامات مقبول کی. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف خلاص پېرمه د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون د سم لوسته. کله مونږ غوړې زده کوون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچې د اقتصادي جغرافیې په حق ده. هم چې نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ غوړې زده کوون کو پراته او چاو دقت په هیله یما هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې ده د استرالیا د اقتصادي جغرافیې په حق ده. لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو، د استرالیا د جغرافیې موقعیت له پلوه څخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او آب و هوا له پلوه څخه موږ او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره وپیژندل. خو نن ورځ موږ او تاسو استرالیا د اقتصاد له رویې څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنی دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. داسې یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنی آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې هیواد کې درنو زده کوونکو، د یو تن کلنۍ عاید په منځنۍ توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو، په درویشت زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنې په یوه کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دوی لري، دغه عایدات، کومه مالي سپورټ چې د دوی سره ملګری دی، هغه په یوه کال کې د درویشت زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو، په ډېر کم وخت کې زیات او په چټکه ډوګه سره یې پرمختګ کړی دی. چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي، یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو او مالداري چارو کې پرمختګ و. چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 15% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزې حاصلخیزې مځکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو، اوبه کولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستیو وختونو کې کله چې سیستم بدل سو، دوی اقتصاد ته پیاوړتیا راغلل نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې درې برخې یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخې چې دي په سلو کې شپږ ویشت کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې یو اویا کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوشو ګللی زده کوونکو، استرالیا هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو له کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولی سوای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بېسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بېسا سره کې مرسته وکړله تر څو دوی وکولی سي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمارل سي. په دې هیواد کې تر نوزده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې شپېته کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلې سوي دي چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتي چې د ویکتوریا او همچنان د دې تر څنګ د نیو ساوتي ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیځ جلګې کې همچنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصل خیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او همچنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزي اړتیاوې په دې توګه سره د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه د زیتونو، انګورو او مدیترانۍ اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچې کې موندلی سو، هغه په خپله جوار دي، شفتالو دي، مڼې دي او ناک دي چې د تسمانیې د ټاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو، استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تېر ورځ کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیاو او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي تیر سوي. کابوت سلویش، یعنی د کابوت سو دغه کال چې و دغه تاګ را تاګ شو په دې ډول سرسته، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته شوه نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاګ کم شو، ځکه چې کنګل سوي سیمې چې بیا هغه ټول په مخ پر ولیکې دوه باندې پیسې ولې او استرالیا یې چارچاپېره د اوبو په واسطه سره وپوښل چې بیا په دې ته تاګ را تاګ سخته و. نو موږ ویلی شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړه چې اوس د یو د لیو ټاپوګانو له جملو څخه شمېر کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لارې څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت یې پرمختیا ورکړی ده. د دې تر څنګ که ارمن او ګلاري زده کوونکو، د استرالیا بله برخه چې ده هغه په خپل کندي چې د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همداراز دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل سوی دی چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادریږي او دغه شی دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولی دی. نو درنو زکون کو تر دې دم پرې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حق له معلومات بل وسل وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاس تر وړو ولرې ز د کون کو همیش د پیاټ ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په اصري بڑه باندې ژوند پکې کیږي او یو له اصري هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې استرالیا د کمی توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو که وادونو له جملو څخه شمیرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانون کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمیر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته میشته. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمیرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمیر د اوسپنې کانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استل کیږي یا هم په استرالیا کې استراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورانیم څخه یورانیم دی چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان دغه یورانیم لومړنۍ غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ده، وروسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورانیم په استرالیا لویه وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپتو ډیره مهمه سیمه بیا ده. د باس په ابنا ده چې د تسمانیه د ټاپو د ویکټوریا په منځ کې موقعیت لري او دا هیواد د خپل یوې ان اف تي اړتیاوې د پوره کولو سي چې په همدې سیمه کې د طبیعي ګازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو ګلالي زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلله چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړله، نورې هم پیشرفت وکړله چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنیو تولیداتو کې د صنایعو په برخه کې په 24% ورسېدل، مخکې چې و 15 و وروسته د هغه څخه په 24% ورسېدل چې د دې هیواد لرغوني صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسني حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده، لای هم پیشرفت کړې دي او نور هم دا تولیدات زیات شوي دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو کښې مثال ورکو چې په دې وروستیو دې شکلونو کې کله چې دا څېړنې سرته ورسول شپلې نو په دغه وروستیو دې شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات 6.5 برابره زیات شوي وو او تقریبا وسخونو تقریبا 50 کاله تیر شوي دي چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 50 برابره زیات شوي وو. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیز کې ځای پر ځای شوي او د پولادو د ودانیو له صنایعو او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي و کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت و چې په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشین آلات چې دي، ترانسپورټي وسایل دي، کمپیوټر مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامان آلات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو آسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت یې درلودی. همچنان درنو کدرمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافیه وپیژنو. موږ او کدرمنو زده کوونکو د استرالیا محصولاتي جغرافیه به په لنډ ډول سره زه تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کرښې چې دي، یعنی د حمل او نقل چې دي، په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کیږي، چې لمرنی کرښه چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کرښې چې جوړې شوي دي هغه په 1845 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ ایسته شوي دي، چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلي دي او د ادلیت څخه د تېرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلي دي، چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي، چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کیږي. نور نو د رڼا او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لافمان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو یو زله به هم تاسو ټول ته د زړه له کومه نشره غواس پېما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لسم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کی پر اترو غوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لستنه مو په پراو دقیق ډول سره زده کړی او سړي قدر منو ګل لیسه کون کو زمر استاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې ترڅنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لدی، چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ولله زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اوه اتیایمې نه پیل بیا تر اته نوېمې صفې پورې. خو ژو ګلری زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست دی په خپل لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حق ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. که چیرې تاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تیر ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستل چې افغانستان د سندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 50 حوزو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه یو هم د امو حوزه و، دویم هم د هریرود حوزه و، د سند او د کابل حوزه و، د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه و، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجودې وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوستل. نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو، چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالي زده کوونکو، د امو حوزه زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع یې هم سرچینه اخیستی ده، یو شمیر د امو له سند سره یو ځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلونو دشتو ته ننوځي، چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د دغو ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي، چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو د برېښنا تولید یې په لږ دی، په زیاته کچه سره نه دی، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلې سو درنو زده کوونکو، چې امو حوزه په خپل د امو کوم سیند چې دی، یا هم د امو کومه حوزه چې ده، ځینې سیندونه باندې ویشل شوی دی، چې د امو سیند د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې تاریخي نوم لري، ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغوني مدنیت زاړه بختي یا هم اوسنی بلخ مدنیتونو له جملو څخه دی، چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغوني مدنیت خلک خلق تیر شوی دی او دغه لرغونو یونانیانو د عمود اکسوست او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دی. یعنی دغه سیند چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو پخپله د عمود اکسوست په نامه سره یاد کړی وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی پخپله د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نومونه ورته ورکړي وه. نو موږ ویلی سو چې د امو سیند د منبع چې ده هغه پخپله د پامیر او واهان د کنګلونو اوبه دي چې د دغو ځایونو څخه دی سرچینه اخلي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کیږي او د بل مرستیال چې دی د واهان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي او د پنج کلا پناختیس کې د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو امو سیند وپیژندئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب ست. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا شوي واوسئ، خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدرمنو زده کوونکو، کوچکی سیند په خپله د بدخشان یو ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپل 3800 څخه تر 4000 متره پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي او د ډیرو لږ کجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کجې وژې لري لري چې د هغو کجو وژو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکیږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستیالان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي او د اوبو د راټولونکي سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکي له سیند سره یو ځای سودي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکی دی چې باید موږ تاسو د کوچکي سیند په حقله په یاد وساتو. موږ ویلی سو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکي د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډېر پرتمین ښارونه له جملو څخه چې ورو ورو بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم له لاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوي دي، په دغو سیمو کې کرنه او څاروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده او په دې سیمه کې کرنه او مالداري سرته رسول کیږي. درنو زده کوونکو، بل برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکي په شان باندې ګړن دی او تیز دی او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د کرنې د خړوبول لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمېر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې تر څنګ که څه هم دی ډېر زیات ګړندې او تیز دی، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، زموږ د لوست راتلونکي برخه چې ده د کابل د حوزې په حقله ده. نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایو، نو نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده، یا هم محاصره کړې ده چې بندي کړې ده، چې د علي شنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر، غوربند سیندونه او سرچینې یې د 3900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي، چې په لویدیځ کې د سرچینې ډیره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي، د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوژوبانو سیمو په نامه سره یادیږي، خو د تورخم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده، د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دی. د برېښنا تولیدات هم ډېر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په پراخه اندازه سره نه وي، نو په دا حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکېدو لامل ګرځېدلې دي، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکښې کېږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي، چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړې کړي، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 360 کیلومتره اوږدوالی لري، چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد له پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو، د کابل سیند چې دی، دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی. د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازي سیمې ته راځي، چې دغه سیند چې دی درنوزده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د کابل ښار د ګذرګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچه مست په نامه سره یادیږي، او ورسره یو ځای کېږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دې اوبه بهیږي، او شنې او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبر سره یو ځای شي، کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوړي او لومړنیو څخه وروسته د منی تر وروستیو پورې وچ وي. دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو، د ناوې د خړوبولو وروسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډېر ګړندي سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندې جوړ سوی دی، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي، او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سر لرونکي دره کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، بله برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده، چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده، یعنې د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې ده د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سیندونه شامل دي، چې د هلمند سیند دی د اوبو د لګولو ساحه یې 1,05,300 کیلومتره مربع ده، یعنی 1,05,300 کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده، یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کېږي. او دومره په خپله د فرار رود دی، چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3% برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی، چې د اوبو لګولو حوزه یې 22,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او د اوبو لګولو ټولې حوزې یې په سلو کې 3.5% برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اسلرم چې دی یو شمېر نور کوچني سیندونه او ولاړې اوبه دي، چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ول زر و درې سوه او شل کیلومتره مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8 برخه یې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اوږد سیند چې دی د پیله څخه تر پایه پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کېږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي لویدیځو برخو او د اونۍ د غاښ 1.5 کیلومتر لویدیځ څخه اخیستې ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي در دې د پرې تاسو د نن ورځې د لوست په حکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم د امو حوزه تشریح کې، دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ، درېیم سوال د امو حوزه تشریح کوي چې همدارنګه د امو حوزې تر څنګ د کابل حوزې په هکله او د هلمند د سیند په هکله معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 او 3 یو لس.